کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریان پرې خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ ویلي په بغلان، بدخشان، پنجشیر او تخار کې د بشري حقوقو د سرغړونوالو ملکیانو سره د تاوتریخوالي ادعا سخت اندېښمن کړی دی. ریچارډ بنټ پرون د اروپا د پارلمان د بشري حقوقو کمیټې ته وینا وکړه. د وویل اړتیا ده چې په سیمه کې وضعیت له نږدې وڅارل شي. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په ارتباط د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي زیاته کړه چې هره ورځ د خبریالانو، د بشري حقوقو د مدافعینو، د مدني ټولنې د غړیو او پخوانیو حکومتي کارکوونکو د ورکېدو، غیر قضایي وژنو، خپل سری نیولو، بد چلند، شکنجې او ډله ییزو مجازاتو د ادعاو په اړه راپورونه ترلاسه کوي. طالبان تر دې مخکې هم د ملکیانو په وژلو او بندي کولو تورن شوي دي، خو دوی دا تورونه په کلکه رد کړي دي. کامیر خصوصي هوایي شرکت نوې ډیلی ته ځانګړې الوتنه وکړه. د افغانستان او هند ترمنځ الوتنې د تیر کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ځنډول شوې وې، خو کامیار وایي چې د چهارشنبې په ورځ په یوه ځانګړې الوتنه کې څو مسافر نوې ډیلی ته رسولي دي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د هوایي چلند د وزارت ویاند امام الدین احمدي ازادي راډیو ته ویلي وو چې تمه لري د جون په شلمه یعنی سر له دوشنبې چین ته هم الوتنې پیل شي. د ایران د پارلمان مشر باقر قالیباف پرون په تهران کې د ترکمنستان د ولسمشر سردار بیردی محمدوف سره وکتل او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت ته جوړېدو غوښتنه وکړه. شاغلی قالیباف همدارنګه په افغانستان کې د امنیت ټینګښت مهم وباله، خو ویل چې په افغانستان کې د ترهګرو او مخدر موادو پر ضد مبارزه اړینه ده. د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې د پولیو یا ګزند نوې قضیې راپور ورکړل شوی چې ورسره په پاکستان کې سږ کال د پولیو د پیښو شمیر لسو ته ورسېد. تر دې دمه په پاکستان کې د پولیو ټولې پیښې له شمالي وزیرستان سره تړلې دي. ډیورنډ کرښې ته څیرمه په میرالی او د دوسلیپ سیمو کې د پولیو دوه نوې پیښې ثبت شوې دي. د سیمو اوسیدونکو د پولیو ضد واکسین مخالفت کړی دی. دوه پخواني امریکایي سرتیري چې ویل کېږي د اوکراین له ځواکونو سره د روسیې پر ضد جګړه کوله، د اوکراین په ختیځ کې لا درکه شوي او ویره شته چې د روسیې ځواکونو لخوا نیول شوي وي. د 28 کلن انډري هوین او 29 کلن الکساندر درویک خپلوانو ویلي چې دوی روسیې ځل یوه اونۍ مخکې ورسره تماس درلود. دا دوه پخواني امریکایي سرتیري د الاباما ایالت اوسیدونکي دي. د سپین ماڼۍ یو ویان پرون وویل چې دوی د دوو امریکایانو په اړه د نورو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره سخت کار کوي او دا د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه ارزوي چې څرګندوي روس پلوه بلتون غوښتونکو ځواکونو لږ تر لږه دوه امریکایان نیولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیت پرایس هم خبریالانو ته وویل چې متحده ایالاتو له روسیې سره په دې اړه خبرې نه دي کړي او دا راپورونه نه دي تایید شوي. پرایس دا هم ویل چې د دریم امریکایي په اړه راپورونه موجود دي چې په اوکراین کې ځای نه دی معلوم او داسې انګیرل کېږي چې هغه اوکراین ته د وسلو لیږد لپاره سفر کړی. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وویل د افغان ښځو د حقونو په تأمین کې پاتې راتلل د نړیوالې ټولنې ناکامي ده. د ریچارډ بنټ د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خپرونه کې اورېدلی شئ. د یوناما مشر دیبورا لاینس چې د ماموریت موده یې پای ته رسېدلی وایي هغه حکومتونه چې د ښځو ونډه نه ورکوي دوام نشي کولی. په نورستان کې د ورو بهیې تر نورو سیمو زیات شوي ځکه چې لارې خرابې دي.
یو بوجې وړه چې د لغمان نخلی د 2200 روپۍ او په یو ومنه بورې دغه تر منډوله پورې 300 کرا لګیږي.
په دې خبرونه کې مو د افغان خبریالانو له شکایتونو هم خبرو.
ټول خبریالان د دې سر لاس ګریوان په ډیرو حالاتو کې کله چې ریپورت لیکي تشویش دې ته ویش ته دې عکس العملونه به دې پر وړاندې څوي.
تر دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي طالبانو د خپلې واکمنۍ له پیله تر دې دمه ګام په ګام ښځې له ټولنې ګوښه کړې دي. ریچارډ بنټ پرون ناوخته د اروپا پارلمان ته د افغانستان اړوند خپل راپور وړاندې کاوه او ټینګار یې وکړ چې په دغه هیواد کې د ښځو او نجونو له بشري حقوقو سرغړونې روانې دي او د دې ښځو د حقونو په تأمین کې پاتې راتلل د نړیوالې ټولنې ناکامي ده. طالبان د شاغل بنر د سرګندونو په خبرګون کې وای د مهال په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې مرمنې فعال دي او دا ډول راپورونه مغرضانه دي. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې.
په افغانستان کې د دغه هیواد لپاره د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکوونکو لته ورځې پات کې د ورسته د اروپا په پارلمان کې دغه هیواد د بشري حقوقو په ځنګړي توګه د افغان خزو په تړاو د نوموړي لاندې خنډه کې څرګندونه ورسته له هغه چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري حقوقو د څار لپاره د روان کال د وری په 14مه ریچارډ بینیت د ځنګړي راپور ورکوونکو په توګه وګماره پرون پنځشنبه د خبرګولي په 26مه نیټه د اروپا پارلمان ناست کې افغانستان ته د خپل سفر راپور وړاندې کولو پر مهال اندېښنه وښوده چې طالبانو د خپل حکومت ولې لپاره تر دې دمه افغان ښځې او نجونې په ټولنه کې له فعالې ونډې ګوښه کړې دي. ښاغلی بنیت په دې ناسته کې وویل
The measures taken by the Taliban step by step since last August fit a pattern of absolute gender segregation and are made and are aimed at making women invisible in society. Their public identities and participation in society are being effectively obliterated.
خغلی بین ټینګار وکړ چې د مهال په افغانستان کې د ښځو او نجونو له بشري حقوقو سرغړونې روانې دي او وضعیت د خرابېدو په حال کې دی.
In fact, there are many human rights violations and abuses.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې ځانګړي راپور ورکوونکي پرون د اروپا پارلمان ته په خپلو خبرو کې دا خبره وکړه چې په افغانستان کې باید مېرمنو ته حقوق ورکړل شي او کچرته نړیوال په دې برخه کې چې ونکړي دا د نړیوال ټولنې ناکامي ده. بل لور ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز چې په افغانستان کې دوه کلن ماموریت پای ته رسیدلی دی وایي هغه حکومتونه چې با استعداد خلکو میرمنو او اقلیتونو ته پکې ونډه ور نکړل شي دوام نشي کولی. اخلي لاینز چې په افغانستان کې تازه ماموریت پای ته رسیدلی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر د خبرو متن خپور کړی ویلي دا ورته ډیره دردون کړه چې افغان میرمنې په اوسنی وضعیت کې پریشتي او دا ترې روانه وي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز ویلي په افغانستان کې داسې یو سیستم د جوړېدو امکانات شته چې هم ټولګډونه وي او هم اسلامي. هغه لاینز چې تازه په افغانستان کې دوه کلن ماموریت پای ته رسیدلې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یوناما د خدای په معنی د غونډې د وینا متن خپور کړي. په دغه وینا کې د نوموړي په حواله راغلي په یوې ستراتیژۍ کې تر ټولو غوره هیله تعامل دی او د حکم نظام تخي هغه حکومتونه چې با استعداد خلکو میرمنو او لګکیو ته پکې ونډور نکړل شي دوام نشي کولای. نوموړي ویلي د میلیونونو هغه افغان نجونو لپاره خفده چې اوس مهال په افغانستان کې لزده کړو به برخې کړل شوې دي. هغه لاینز ته هم ویلي چې د زیات شمیر افغان میرمنو له استعداد د ګټي پر ځای هغوی په کور کې نول شوي او د نفوس سمنیمه برخه محدوده شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دغه پخوانی استازي ویلي دا ورته ډیره دردون کې د چې افغان میرمنې په وسنی وضعیت کې پریږدي او دا تریزي. میرمن دیبرا لاینز په 2020 میلادي کال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وټاکل شو. نو موري پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د خزو په کار او زده کړه او د غشان د بیان پر ازادي ټینګار کړي. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ لپاره رئیس په دې هیواد کې لښپګمو ټولګیو پورتن جنو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. دغه شان زرګونه میرمنې چې د تیر حکومت پر مهال بیلابیلې دندې درلودې په کور کې نول شوې دي. د دې تر څنګ په میرمنو حجاب جبري شوی او له محرم پرته د سفر اجازه هم نه لري. طالبانو د اغلی لاینز سرګندونو پاړه تازه سندې ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو یو پلاوی د روسیې د سن پیټرسبورګ په درې ورځني کانفرنس کې ګډون کړی دی. پلاوی وایي چې هڅه کوي افغانستان ته د غنمو، ګازو او تیلو د واردولو لپاره له روسي شرکتونو سره موافقه لاسلیک کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو پلاوی چې د سن پیټرسبورګ په اقتصادي فورم کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی وایي د دې خوندې پترس کې به هڅه وکړي د غنمو، ګازو او تیلو پر وارداتو خبرې وکړي. د دې خونو مرستیال خانجان علي کوزي تیر شپه آزادي رادیو ته وویل په دې نړیوال کانفرنس کې د کابو نیوی هیوادونو شرکتونو او مؤسسو استازي ګډون کوي. شاغلی علي کوزي په دې غونډه کې د افغان پلاوی د ګډون د هدف په اړه وویل:
خاصه هیله او خاص مسایل به زمونږ دای چې زمونږ ورځ په ورځ د روسي سره تجارت کمیږي، صادرات هم تقریبا د 150 لک ډالر په اندازه دي په کال کې، او $1.5 میلیون په شاوخوا کې واردات دي د روسي نه. خو مونږ دغه وضعیت چې پیلن د جهان کې او خصوصا د اوکراین د جنگ نه پیدا شوی دی چې مواد غذایي قیمته دي او تیل، نو په دغه ارتباط باندې زمونږ تجاران به د روسي کمپنیو سره او د اتاق تجارت د روسیې سره په دې ارتباط باندې خبرې وکړي تر څو دا فرصتونه مساعد شي چې قراردادونه وشي او موږ غنم او وړه غوړي او همدارنګه تیل او ګاز د دوی نه خریداري کوو. په دغه ارتباط باندې وضعیت خبرې وشي.
د سن پیټرزبورګ اقتصادي فورم د چهارشنبه په ورځ پیل شو او نن هم دوام کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو یو بل مرستيال میرویس هوتک تاس خبري اشانسته ویلي چې پرون پنځشنبه د افغان او روس سوداګرو د همکارۍ د زیاتېدو په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. مخکې روسي رسنیو راپور ورکړی و چې په مسکو کې د افغانستان د سفارت طالب شارزدافر جمال ناصر غروال ته هم د سن پیټرزبورګ په 15مه اقتصادي غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده، خو وروسته یې دا خبر رد کړ.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان سوداګر هڅه کوي چې له روسي څخه د غنمو، ګاز او تیلو د واردولو لپاره له روسي شرکتونو سره موافقه ته ورسیږي. د نورستان اوسیدونکو وای بیروزګاری او د خوراکي موادو بایو لوړوالی ژوند تریخ کړی دی. د دوی په خبره پروان اقتصادي فخر کې چې لکونړ او یا لغمان څخه د وړو یو بوجي نه سل ویشت کلوي بوجي رسوي تر خپل سیمه پوري دا ډیره ګران او ستاسو تمامي ځکه چې لارې هم خراب دي. لسمي راپور لر
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنۍ ولایت ته چې سرکونه خراب دي، د پیر او پلور لپاره کوم غټ بازار هم نه لري، نو خلک اړ دي چې د خوراکي او نور وړینو توکو پسې کونړ، لغمان او جلال آباد ته لاړ شي او لیادو خارونو چې خپل سیمو ته مواد انتقالوي، نو د وړو د یوې 50 کیلوي بوجي قیمت تر 3000 افغانۍ لوړیږي. د لویدیز نورستان تر ټولو لري پرتی ولسوالۍ منډول اوسیدونکو مولوی عبدالکفیل وایي روزګاری، وچکالی او د خوراکي موادو بای او لوړوالی د ژوند خوند ورته پیګه کړی دی.
یو بوجي وړه چې د لغمان نخلي د 2200 روپے او په یو ومنه بورې دغه ترمنډوله پوری 300 کرا لګیږي، چې دا 300 کرا ورکې 3000 ته رسیږي او مجبور دی د دکاندار د خرڅ کې په 3400 همدغه شاوخه کې. چې یو نورستاني چې وزګاری په کور کې وي او کاربار ونه لري، نو د یو بوجي وړه چې ښکته سي لغمان نه دا ویسي، نو د چي مقایسه وکي خپل کرا او د شان چې 15000 ته رسیږي.
په نورستان کې یوازې عام وګړي د خوراکي توکو بای ولړوالي نه دي تنگ کړي، بلکې هټيوالي هم غنو ستونز سره مخ کړي دي. مولوی شیراغا د ختیز نورستان برګي مټال ولسوالي کې هټي لري وای ل جلال آباد او کونړ څخه د موادو په انتقال کې زکه زیات ستونزي او تاوانونه غالي چې سرکونه خراب دي، د موټرو کرایانې ګران دي او د توکو بای هم لوړي دي. دوی ټول حکومت خوراکي او نور وړینو توکو د بایو د کنټرول ترڅنګ بیروزګار کسانو ته د کار پیدا کولو او نورستان ته د مرستندوی ادارو د زیاتو مرستو جلبولو غوښتنه کوي. د یاد ولایت حکومتي چارواکي هم مني چې د نور ولایتونو په پرتلې په ولایت کې غربت زیات او د خوراکي توکو بای هم لوړې دي. د دوی په خبره چې د نرخونو کنټرول باندې بوختي او لمرستندوی ادارو د کومک غوښتونکي دي. په نورستان کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي رادیو ته وویل:
نورستان ولایت د هیواد یو له لری پرتو او له صعب العبور ولایتونو څخه دی چې کرنیز محصولات یې ډیر کم دی او اوسیدونکو بساینه نه کوي. سکال چې خوشحالي د خوراکي توکو د بیو لوړوالی او همدارنګ د خلکو بیروزګاری د نورستان ولسونو مشکلاتو سره مخ کړي. موږ له نړیوالو مؤسساتو او همدارنګ خیریه ټولونو نه هیله کوو چې په دې سختو شرایطو کې نورستان ولسونو سره خپل بشري مرستې جاری وساتي.
په نورستان کې خلک د خوراکي توکو د بیو لوړوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې وروستۍ وچکالۍ بزګران سخت ځپلي، په سلګونه زره کسان بې دندو شوي او د خوړو نړیوال پروګرام په یو تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې 25 میلیونه افغانان د خوراکي موادو کمی سره مخ دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شي. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې تر 12 بجو وروسته روغتیا د شمند اشتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر سرګندونی کړی دی د وینې په ارتباط یو برخه در سره شریکو.
وینې زموږ ستاسو په بدن کې چې کومه ده دغه اکسیجن هم د وینې په سرو کرویاتو کې موجوده او همدارنګه ټول غذایی مواد لکه څنګه چې یو انسان هم اکسیجن ته ضرورت لري هم غذایی مواد ته ضرورت لري همداسې زموږ ستاسو د بدن ټول حجرات او انساج هم اکسیجن ته ضرورت لري هم غذایی مواد ته ضرورت لري د بدن ټول حجرات هغه قلبي حجرات هغه د ګردو حجرات هغه د ینې حجرات هغه د اعصابو حجرات هغه د بدن د نورو برخو حجرات نو دغه ټول حجرات اکسیجن او غذایی مواد ته ضرورت لري همدغه د بدن ټول حجرات ته د وینې د لارې نه هم اکسیجن رسیږي هم غذایی مواد رسیږي هم د اکسیجن غذایی مواد بیا د رګو د لارې نه چې د رګو کې یعنی هغه شریانی وینه چې پاکه وینه ورته وایي هغه زموږ ستاسو د بدن ټول برخو ته هم اکسیجن او غذایی مواد رسوي.
بلته د وینې ورکړه څه ګټه لري څه زیان چاته وینه ورکړو ولې وینه ورکړو د دوی سوالونو ځوابونه د روغتیا ژوند شتمنی په پروګرام کې تر 12 بجو وروسته اوریدل شي. متخصص ډاکټر په دې اړه له تاسو سره خپل معلومات شریکوي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت څو اماراتي او چینایي شرکتونه په دې خاطر د بندیزونو په لیست کې شامل کړل چې د ایران پتروکیمیاوي محصولات پلورلی وو. د امریکا متحده ایالات د ایران پر پتروکیمیاوي محصولاتو بندیزونه لګولي او هغه کمپنۍ چې د دې بندیز سرغړونه وکړي د امریکا له بندیز سره مخامخ کیږي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر چینایي او اماراتي شرکتونو د ایران د پتروکیمیایي محصولاتو د پلورلو په خاطر تازه بندیزونو ته په اشاره وویل. په اتمی خبرو کې د نه پرمختګ په صورت کې به امریکا د ایران پر ضد بندیزونو ته دوام ورکړي. بلینکن د نویو بندیزونو په اړه ویلي امریکا هغه چینایي ایرانی او اماراتي شرکتونه په نخښه کړي چې بندیزونو ته له پامه پرته د ایران پتروکیمی محصولات په چین او د ختیځې آسیا په ځینو هیوادونو کې پلوري. انتونی بلینکن ټینګار کړی که موافقه ونه شوه د ایران د پتروکیمیاوي محصولاتو او تیلو د صادراتو د محدودولو لپاره به بندیزونو ته دوام ورکړي. د امریکا د خزانه وزارت د پنځشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل ایرانی تبع محمد سعید رکن الدین او چینایي تبع جینګ فنګ د امریکا د بندیزونو په لیست کې زیات شوی دی. په همدې اړه د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان د پنځشنبه په ورځ وویل د ایران له وروستیو اقداماتو سره سره لا هم د ایران د اتمی موافقې د احیا امکان شته. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار زیاته کړه د خبراتورو پر میز موافقه شته او کیدای شي چې ایرانیان یې ومني. د ایران پر اتمی موافقې خبرې چې په ویانا کې روانې وي له تیرو درو میاشتو راهیسې په ټپه ولاړې دي. جیک سلیوان د یورانیمو د غنی کولو د زیاتولو او د اتمی انرژي د نړیوال ادارې د چارونکو کمرو د بندولو په اړه د ایران تازه اقدامات ناګټور وبلل. لبل خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي ډیپلوماسي مرستيال مهدی سفری د امریکا د تازه بندیزونو په خبرګون کې ویلي چې امریکایان هر ورځ په بیلو پلمو نوي کسان د بندیزونو په لیست کې زیاتوي خو له دې سره سره به د ایران د پتروکیمیاوي محصولاتو د پلورلو په برخه کې ستونزې پیښ نه شي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې لوبډلې ته له سختې ماتې ورکولو وروسته کابل ته ستنه شوه او په هوایي ډګر کې د طالبانو د یو شمېر مشرانو په ګډون د خلکو له هرکلي سره مخامخ شوه. د کرکټ له ډګره په نړیواله کچه نن درې مهمه مسابقې دي. یوه د ویسټ انډیز او بنگلاديش ترمنځ ټیسټ میچ چې پرون پیل شوی و، په دې لوبه کې د بنگلاديش ټول لوبغاړي په 103 منډو آوټ شول او ویسټ انډیز په ځواب کې 95 منډې کړې دي. دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. بله لوبه د نیدرلند او انګلند ترمنځ چې لا لوبه نه ده پیل شوې او د هند او جنوبي افریقا ترمنځ هم د شلو ورونو لوبه ده. د نیدرلند او د انګلند ترمنځ یوه ورسنۍ لوبه ده.
له خبرونو ور اخوا
اوس د رډو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د خبریالانو په ځانګړي ډول په ولایتونو کې په کار اخته خبریالانو په وړاندې ستونزې ډېرې شوې دي. معلوماتو ته نه لاسرسی، د موضوعاتو سانسور، ګواښونه او د سیمه ییزو چارواکو له لورې د پیښو پټیدل هغه ستونزې دي چې دوی ورسره لاسو ګرېوان دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم په ولایتونو کې د خبریالانو په وړاندې ځینې ستونزې مني، خو وایي چې دوی هڅه کوي په ولایتونو کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاستونو له لارې د خبریالانو ستونزو ته رسیدنه وکړي. په همدې حال کې د خبریالانو او خبری رسنیو فدراسیون وایي په افغانستان کې د خبریالانو ستونزې بیا بیا له طالب چارواکو سره شریکې کړي، خو لا هم خبریالان په بد وضعیت کې دي. تفصیل په دې راپور کې.
تشویش دې ته وي چې د دې عکسالعملونه به د دې پر وړاندې څه وي.
احسان الله ولسمل په روزګان کې د وی ملي رسنۍ سره د خبريال پتوګه دندلري وای د راپور د لیکلو پر مهال ټول اندېخنه دي ته ویچه لغپریدو وروسته به سیمه ایز چارواکي په وړاندې څغ برګون لري او له سره به کوم عمل تر سره کیږي. خغله ولسمل وای یوازې له سره دا ویره نه وي، بلکې د سیمه ټول خبريالان لورته اندېخنو سره مخ دي. دوی اوس مهال په دی ولایت کې په کار بوخت خبريالان معلوماتو ته د نل اسرسي تر څنګ لګنو نور ستونزو سره هم مخ دي چې د دوی ژورنالیستیک کارونه لزند او خند سره مخ کړي.
دوی ځنه ټول خبريالان د جسر لاس کریواني په ډیرو حالاتو کې کرچ ریپورت لیکي. تشویش دې ته وي چې د عکسالعملونه به د دې پر وړاندې څه وي، خصوصا د حکومت عکسالعمل به د دې ریپورت پر وړاندې څه وي. دې ته ډیر سخت د شویشه ویری چې ماته پر دې رپورت مثلا څومره ستونزې جوړې سي. دا هم خپل ډول محدودیت یا خپل د خبريالان په زړه کې ډول ویره ده چې موجوده ده.
معلوماتو ته نه لاسرسی، د موضوعاتو سانسورول، غواخونه او د سیمه ایزو چارواکو لوري د پیښو پټیدل هغه ستونزې دي چې دوی ورسره لاس او ګریوان دي. خدا خی یوازې ولسمل نه وي، بلکې په نورو ولایتونو کې هم ډېرې خبريالان لورته ستونزو سره مخ دي. په کندهار کې د وی سیمه ایز رادیو مسول ریحان نورزیا وایي کوم موضوعات چې د سیمه ایزو طالب چارواکو د علاقې وړ وي دوی پرې راپور کولای شي، خو په نورو موضوعاتو راپورونه نشي جوړولی. دی وایي له خبریالانو سره نه همکاري خای د دې لامل شي چې ولایتي خبریالان خپل دندې پرېږدي.
دا د دې معنی لري چې په کرار کرار سره خبریال یا ژورنالیست دې ته مجبور کیږي چې خپل کار څخه خلاص واخلي او نور دغه د ژورنالیزم مسلک پرېږدي.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې هم خبريالان له بیلابیلو ستونزو شکایت کوي. دوی وایي آن د سیمه ایزو چارواکو لوري ورته ویل شي چې د نظام پر ضد هیڅ څه باید خبره نشي. په دې ولایت کې یو خبريال چې نغواړي د امنیتي اندېښنو لامل نوم خپور شي، ازادي رادیو ته وویل
محدودیتونه چې دي نو ځینې موضوعات شته چې دوی وایي چې یو ځلې مو کلیر کو یا تاسو کلیر کړئ به خبرولای شي، یعنی د سرچینو او د نورو من بیو له طریقه که څخ پروي نو باید د سې څخ پاره نشي چې هغه د موجوده نظام پر زیان وي.
خو په شمالي ولایت کندوز کې به دا کیسه بدله ده. د غلطه په کار بوخت یو شمیر خبري اعلان وایي چې د معلوماتو په برخه کې ورسره سیمه ایز طالب چارواکي همکاري کوي او هیڅ کله داسې نه دی پیښ شوی چې د وی موضوع اړوند دی غواخل شوی وي. په کندوز کې سیمه ایز خبريال نوید الله ازادي رادیو ته وویل
خبر جوړ کړیم، گزارش شروع کړیم به هر ریاست، به ادارې کې سر زدیم.
د خبر یا راپور لپاره چې هر ریاست یا ادارې ته می مراجعه کړي، لمر سره همکاري کړي او کلیپ یا غږ راستولای. دغه شند هیڅ موضوع اړوند پر ما کوم محدودیت نه دی لګول شوی.
خوب نه بود یی گزارش باید لغو شوه، یی را باید کار نکنی.
خو په ځینو نورو ولایتونو کې یو شمیر خبر اعلان وایي چې د بیلابیلو موضوعاتو په سر د سیمه ایزو طالب چارواکو لوري آن په مرګ وخل شوی. دوی وایي آن د اطلاعات او فرهنګ ریاستونو لوري ورته ویل شوی چې د راپور لپاره د سوجو په انتخاب کې هم باید له دوی سره مشوره وکړي. د خبر اعلان او خبری بنسټونو د فدراسیون مسولین هم وایي چې په افغانستان په ځانګړي ډول ولایتونو کې خبر اعلان تر بل هر وخت تر فشار لاندې دی او د طالبانو لوري آزاد کار ته نه پریښودل کیږي. د دې فدراسیون یو غړي عزیز تسل ازادي رادیو ته وویل
تر ټولو اړخونو د خبري اعلانو ژوند خطر کې دی،
لوږی سره مخ دی، لنامنه سره مخ دی، لتهدیدونو سره مخ دی، رواني فشارونو سره مخ دی، بندیانی کی او زورول کی سانسور دی، یعنی ټول هغه ظلم چې له چا سره کیږي هغه لباده مرغه د افغان خبري اعلان سره روان
دی. وايي د فدراسیون مسولینو په وار وار د خبري اعلان ستونزې تر طالب چارواکو رسولي خو پایلې نه دا ورکړي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا وایي چې خای په یو شمیر ولایتونو کې د سوې تفاهم لامل ستونزې پیدا شوې وي، خو په ټوله کې دوی هڅه کوي چې د اطلاعات او فرهنګ ریاستونو لاره د خبري اعلان ستونزې حل کړي.
اسلامی امارت په ټولو ساحو کې د خبریالانو سره وضعیت ښه ده. البته ځینې جو کې کله کله سوی تفاهمات رامنځته کېږي په ولایتي سطح باندې، یا هلته لږ ځینې نابلدتیاوې موجودې وي چې هغه د دې باعث کېږي معلومات صحیح نقل نه شي. خو موږ بیا هم د سات فرهنګ د ریاستونو لخوا نه هڅه کړې چې د رسنیو سره ښه تعامل ولرو او د خبریالانو پوښتنې چې ممکن وي ځواب شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ راهیسې په خبریالانو او خبري رسنیو محدودیتونه زیات شوي. په ځینو پیښو کې ان خبریالان وهل شوي، ډبول شوي او بندیان شوي هم دي. دغه شان د ټلویزیون پر خزینه ویندویانو د خبرونو پر مهال د مخ پټول د طالبانو هغه پریکړه و چې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راوپارول. لس ورځې وړاندې د برتانیا د خبریالانو ملي ټولنې یوې اعلامیه کې له طالبانو وغوښتل چې باید د افغان خبریالانو خپل سر نیونې او پر دوی محدودیت ودروي. له دې وړاندې د خبریالانو نړیوال فدراسیون اندېښنه ښودلې وه چې په افغانستان کې د بیان ازادي ورځ تر بلې محدودېږي. دغه شان د روانې جوزا میاشتې په درېیمه د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې وویل چې طالبان له هغه تکتیکونو کار اخلي چې پر بنسټ یې خبریالان ډاروي. د آسیا لپاره د دې کمیټې د پروګرامونو د همغږي مسول سټیون بیتلر ویلي وو چې طالبان باید د آزادو رسنیو د زغم توان ولري او نیوکه باید د دوی ضد کوم ګام ونه بولي. طالبانو په وار وار ویلي دي چې د دوی د حکومت د قوانینو پر بنسټ د رسنیو ازادۍ تجمن دي، خو د افغانستان د ژورنالیستانو ټولنې د کپ په ویشتمه یعنی د خبریالانو د ملي ورځې په مناسبت وویل د طالبانو د واکمنۍ په اووه میاشتو کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي دوه اتیا پیښې ثبت شوي چې په ډیرو کې طالبان ښکیل دي.
ازادي راډیو ته یو شمېر اوریدونکو را رسیدلي پیغامونه.
زه یو تند ننګرهار نه، موږ د ایران نه را مرس کړو او دلته چې د کارونه نشته دی، قسم نشته دی، طالبان حکومت دی، کار قسم نشته دی ورو، او طالبان ورونه مې دا هله چې پاسپورټونه ورکړي دا لارې خلاص کړي، کنه دلته کار زمينه برابر کی، ز خپل راغله من د کار بیکار هم کور را پغاړه ده، نو پاسپورټونه وی شي نو را ګره لار خلاصې مرزونه مکړي، دا که دا کمالات ده، دا دسه وخت عمر کې نو راغله لکه داخل ګوځ په مور را وستا، څنګه خلک دې څنګه سم مخلوق دې د اسلام دې دیتا وای. دا مامورین چې دلته داخل کو ته ډیر تکلیف ورکړي، خلک دا سره ګرمۍ ته ورته ناشتي، دوی دا خپل دا کم وړه یا ورې جوشې چې راوړي دا ژر نه وروېشي. زه د هلمند څخه خبر کوم وروره، دغه مامورینو ته دا قدر دا زموږ دختر لوړو چارواکو پسې ورسوي، دا قدر دې ورته وایي دا شی د مسلمانانو ته پر وخت ورکوي، که لږ دی که ډېر دی، مسلمانان ټوکر ټوکر دي، زنانه کوچنیان مؤمنان ټول ورته ناست دي.
زه یو تن د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم، هیله په دې چې تاسو یې نشر کړئ. زموږ د طالبانو وروڼو نه دا خواهش دی چې کومې وعدې تاسو کوئ وروره دا بیا خپل عملي کوئ، تش په کاغذ باندې او تش په خولې وینا باندې نه کیږي وروره، دا خپل عملي کوئ. هیله مې دې مشرانو نه دا ده چې وعدې کوي او عملي کوي. مننه د آزادي رادیو نه.
ګړګۍ خبره کوم د ناوی ولسوالۍ څخه. ما د دغه ګډورو د لوی خېټو څنګه غوښتنه ده چې دغه دغه د مامورینو څخه چې دغه شبکې د انټرنیټ او دا شبکې هیڅ کار نه کوي، دلته ډېرې کمزورې دي، د دغو څخه مې غوښتنه ده د دغه لوی غارانو څخه چې دغه ته یو څه توجه وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422111201. شمیره بیا تکراروم 00422111201.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې او زموږ پرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیول شي. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې متخصص ډاکټر په دې خبرونه کې د وینې د ورکړې او په زیانونو او په ګټو او همدارسه د وینې د ورکړې پر اهمیت خبرې کړې دي. مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو خبرونه لرو. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي په پنځه بغلان، بدخشان او تخار کې د بشري حقوقو د سرغړونو او ملکیانو سره د تاوتریخوالي ادعا او اندیشمن کړی دی. ریچارډ بنټ پرون د اروپا د پارلمان د بشري حقوقو کمیټې ته وینا وکړه. د وویل اړتیا ده چې په سیمه کې وضعیت له نږدې وڅارل شي. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په ارتباط د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي زیاته کړه چې هره ورځ د خبریالانو، د بشري حقوقو د مدافعینو، د مدني ټولنې د غړیو او د پخوانیو حکومتي کارکونکو د ورکېدو، غیر قضایي وژنو، خپل سرینې ولو، بد چلند، شکنجه او ډلې ایزو مجازاتو د اداو په اړه راپورونه ترلاسه کوي. طالبان نو تر دې مخکې هم د ملکانو په وژلو او بندي کولو تورن طالبان مخکم تورن شوی دی، خو دوی دا تورونه په کلکه رد کړی دي. کامیر هوای شرکت نوی ډیلی ته ځانګړی الوتنه وکړه. د افغانستان او هند ترمن د الوتنې د تیر کال په اگست کې د طالبان په بیا وکمنې دو سره وزنډول شوې، خو کامیر وای چې د چهارشنبه پر ورځ په ځانګړی الوتنه کې څو مسافر نوی ډیلی ته رسول دي. د ایران د پارلمان مشر باقر قالیباف پرون په تهران کې د ترکمنستان د ولسمشر سردار بیرد محمدوف سره وکتل او په افغانستان کې د بټول ګډونه حکومت ته جوړېدو غوښتنه وکړه. شاغلی قالیباف همدارنګ په افغانستان کې د امنیت ټینګښت مهم وباله، خو وی ویل چې په افغانستان کې د ترهګرو او مخدر موادو پر ضد مبارزه اړینه ده. دوه پخواني امریکایي سرتیري چې ویل کېږي د اوکراین له ځواکونو سره د روسیې پر ضد جګړه کوله، د اوکراین په ختیځ کې لا درکه شوي او داسې ښکاري چې د روسیې ځواکونو لخوا نیول شوي وي. د 22 کلن انډري هوین او 19 کلن الکساندر دروویک خپلوانو ویلي چې دوی روسیې سره یو اونۍ مخکې ورسره تماس درلود. دا دوه پخواني امریکایي سرتیري د الاباما ایالت اوسیدونکي دي.
یا د ژوند شتمنۍ
زمانو ریاس نوري نه کې هلیاو پرزوینه او منې په دې هله چې لبش پړې روغتیا خبر خمنو وسې د روغتیا د ژوند شتمنۍ د خبرونه پیلو د جون 14 د وینې د ورکولو نړیواله ورځ ده. د وینې له ورکولو هدف د هغو کسانو ژغورل دي چې وینې ته اړتیا لري. د وینې ورکول څه ګټه لري؟ وینه د انسان په بدن کې څه ډول فعالیت کوي یا جریان په څه ډول دی؟ وینه په څو ګروپونو ویشل شوې؟ د وینې کومې ناروغۍ دي؟ درملنه او له وینې سره په تړاو نور موضوعاتو خبرې کوو. د خبرونه ته مو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل احمد احمد زئی هم دعوت کړی دی. احمد زئی صاحب خبرونه ته راغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوري صاحب زه هم خپل وار تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته خپل خپل طرفه سلامونه نکېږي او احترامات وړاندې کوم.
مننه چې په دې خبرونه کې مراسمه غډون وکړل. لومړی راته وې چې د وینې لور کولو هدف څه دی؟ که څه هم لنډه مارنه واچوله وینې ک چیرې ورکل شي دی یرو کسانو ژوند ژغورل کی؟ خو په خپل یو انسان چې وینه ورکوي، آیا التیا لريچ باید په کال کې یو ځل یا دوه ځل وینه ورکړي؟
ډیر ډیر مننه نوري صاحب. مکل دینه چې بس په دې اړه باندې خبر وکړو چې دا انسان څو ورې وینه ورکول شي په کال کې، کوم حالات کې ورکول کیږي، کوم انسانان د وینې اخیستلو ته ضرورت لري، وینه چې ور نه خلی څه مشکلات سره مخامخ کیږي. په دې اړه باندې غواړم چې تاسو لاندې معلومات ورکړم.
مهرباني.
اول دا چې د وینه زمونږ ستاسو په بدن کې چې کومه ده، دغه اکسیجن هم د وینې په سرو کرویاتو کې موجوده او همدارنګه ټول غذایی مواد، لکه څرنګه چې یو انسان هم اکسیجن ته ضرورت لري، هم غذایی مواد ته ضرورت لري. همداسې زموږ ساسو د بدن ټول حجرات او انساج هم اکسیجن ته ضرورت لري، هم غذایی مواد ته ضرورت لري. د بدن ټول حجرات، هغه قلبي حجرات، هغه د ګردو حجرات، هغه د ینې حجرات، هغه د اعصابو حجرات، هغه د بدن د نورو برخو حجرات، نو دغه ټول حجرات اکسیجن او غذایی مواد ته ضرورت لري. همدغه بدن ټول حجرات ته د وینې د لارې نه هم اکسیجن رسیږي، هم غذایی مواد رسیږي. هم دغه اکسیجن او غذایی مواد بیا د رګو د لارې نه چې په رګو کې
یعنی هغه شریانی وینه چې پاک وینه ورته وای هغه زموږ ساتو د بدن ټول برخو ته عام اکسیجن او غذایی مواد رسوي. کله چې په بدن کې د وینې کمبود رامنځته شي نو په همدې اساس باندې د بدن ټول حیاتي ارګانونو ته او همدارنګه د بدن ټول حجرات او انساجو ته په کافي اندازه سره اکسیجن او غذایی مواد نه رسیږي. نو چې کله ونه رسیږي هغه نو د قسمه قسم مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نو په همدې اساس باندې د وینې کمیدل زموږ ساتو د حیات سره مستقیمن رابطه لري. کله چې وینه کمیږي نو په هغه صورت کې دغه د وینې د ورکولو اندازه هم معلومه ده. کله چې هیموګلوبین 2 ګرام څخه په یو ډیسی د تر کې کم شي نو باید د اشخاصو ته وینه ورکول شي او یو یونټ یا 500 سی وینه چې د هغه یو ګرام هیموګلوبین پورته بیایي. کله چې دغه د هیموګلوبین اندازه د انسان په بدن کې 8 ګرام څخه پورته وي نو په هغه صورت کې باید دوی ته دوايان ورکول شي چې مختلف امراض د هغه آر مرض جدا تداوی ده. خو که چیرته علت د کمخونی سرطانی امراض وي ځکه په سرطانی امراضو کې په اډوکو کې وینه نه جوړیږي بیا موږ کولای شو چې دې مریضانو ته د هماغه سرطان دواګانو د کیموتراپي او رادیوتراپي او شیموتراپي په څنګ کې دغه وینه هم مریضانو ته ورته ورکړو. کوم اشخاص ته وینه ورکولای شي څلور عمومي ګروپونه دي چې هغه په وینه کې موجود دي او فرعي ګروپونه چې دي هغه په بیرونو ګروپونه دي. دغه څلور ګروپونه چې یو بل ته وینه ورکولای شي دا ډیر مهم دي. اول او ګروپ دا بیا صفر ګروپ، دوهم ای بی ګروپ دا، دریم چې دا بی ګروپ دا، څلورم چې دا ای ګروپ دا. او ګروپ دې ته جنرال ډونر وایي. هر د وینې هر څوک چې هر ګروپ ولري هغه اشخاص چې دغه د وینې ګروپ او وي هر چاته یا د وینې ګروپ یې صفر وي هر چاته وینه ورکولای شي چې دې ته جنرال ډونر وایي. او همدارنګه هغه اشخاص چې هغوی ای بی ګروپ ولري نو د ای بی ګروپ له هر چا نه وینه اخیستی شي خو هیڅ چاته بغیر د ای بی د وینه نشي ورکولای. او همدارنګه د بی والا چې دې ستنه بینه هم وینه اخیستی شي هم بی ګروپ ته وینه ورکولای شي. او د ای ګروپ والا اشخاص کوي هغه د ای ګروپ والا نه هم وینه اخیستی شي هم د ای ګروپ والا ته وینه ورکولای شي. مخکې دې نه چې یو څوک یو چاته وینه ورکوي نو باید دغه دې چا په نس باندې چې وینه ورته ورکوي دي په وینه کې مختلف هغه ساري امراض چې د وینې لار انتقالیږي هغه معاینات باید وشي. او همدارنګه په کال کې یو ځل نه نیول تر دوه ځل پورې هر انسان کولای شي چې یو بل انسان ته وینه ورکړي. دا صحت لپاره هیڅ تاوان نه ده بلکې صحت ته فائدہ لري ځکه زموږ ساسو پاډوکو کې وینه په نارمل حالت جوړیږي. نو زموږ ساسو صحت لپاره کوم تاوان نه لري که چې موږ په کال کې وینه ورکو. بعضي امراض چې هغه امراض په دې کې یو اس کولای شي چې هر درې میاشتې د تداوی پر اساس باندې باید خپل وینه یو چاته ورکړي. مثلا پالیسایتیمیا هغه کې د وینې غلظت فوق العاده زیاتیږي. د هیموګلوبین اندازه چې په یو ډیسی لیټر کې 12 ګرام نه پورته شي دا اشخاص کولای شي اچ والنتیر هم د تداوی پر اساس باندې هم یو چاته وینه ورکړي.
تاسو خو رڼا په واچول کوم کسان وینه ورکولای شي او کوم نشي ورکولای ک لاند رڼا په واچوي؟
دوی صاحب اول کچیرته یو څوک اول باید دې باندې پوښتنه وکړي د وینې نارمل اندازه څو د انسان په بدن کې. په نرانو کې په خپل د وینې اندازه چې نارمل وي هغه 12.5 ګرام په یو ډیسی لیټر کې ده. او په خپل کې چې دا 12.5 ګرام په یو ډیسی لیټر کې دا نارمل
اندازه. بله ډاکټر صاحب، دا خو باید یو څوک لاړ شي تر اوسه پورې ګومانم چې په افغانستان کې ډیر خلک نه پوهیږي چې د وینې ګروپ څه دی. باید لاړ شي وینې ورکړي لابراتواري معاینه باید شي. نه په ټوله کې کراته وایي چې مخکې دې چې یو څوک تصمیم نیسي وای چې زغواړم وینه ورکم، مثلا څوک ورکوي شي څوک نشي ورکولای، مخکې دې چې لابراتوار ته لاړ شي وینه تجزیه او تحلیل شي.
اول خو باید دا چې باید مخکې دې چې څوک یو چاته په وینه ورکوي که چېرته ساري امراض ولري، مثلا تور او سپین جړه چې هغه ته هیپاتایټس ټایبیو ټایسي وای، که چېرته دا د یو چا په نس باندې موجود وي او فعال شکل وي هغه چاته وینه نشي ورکولای. مثلا یو څوک د ایچ آی وی یا ایډز ولري دا یو چاته وینه نشي ورکولای. بعض نور ساري امراض چې هغه په وینه کې وي نو هغه یو چاته وینه نشي ورکولای. خو که چېرته دغه ساري امراض کاغه وایرسي وي کاغه بکتریاوي وي چې انسان بل انسان ته انتقالیږي او هغه نشي ورکولای چې وینه ورکړي. مخکې دې نه چې وینه ورکوي باید څو کاروسی، اول باید په وینه کې دغه ساري امراض باید معاینه شي چې دا اشخاص وب ساري امراض نه لري. دوهم باید هیموګلوبین اندازه معلومه شي. په نرانو کې باید هیموګلوبین اندازه د 12.5 ګرام څخه کم نه وي. په ښځو کې باید 12.5 ګرام نه کم نه وي. که چیرته کم وي دا اشخاص هم وینه نشي ورکولای ځکه دا هم د کمخوري فاده دي. که چیرته د هیموګلوبین اندازه نورمال وي، کم خونه نه وي، کولای شي چې انسان ته وینه ورکي. وینه ورکول به د دوی په صحت باندې هیڅ کوم منفي تاثیر نه لري، بلکې د دوی په صحت باندې مثبت تاثیرات اچوي.
د وینې د ورکول لپاره عمر هم مشخص شوی دی یا مثلا وزن سره هم ارتباط لري نه لري؟
وینه ورکول اول خو د عمر سره کوم اغه نه لري، او کولای شي چې دا ټول ځوانان چې ځواني حالت ورسیږي او چاته وینه ورکي، او بل وینه د چاقي سره کوم رابطه لري وینه په خپل
مثلا ډاکټر صاحب له اویا کالونه پورته وینه ورکول شي کومرې له اویا پورته وی له شپاره سوله سونه ختوي؟
نه، ماشومان چې اکثره یو ماشوم نه شپاره سونه له دوله سونه چې کمی اغا اکثره وینه نه ورکي، وینه باید ورنه کی او د اویا ونه پورته نظر دي چې هټه باید وکتل شي. کچیرته مزمنه التهابي امراض ولري، اکثره دغه مزمنه التهابي امراض د اویا کالنی نه ورسره رامنځته کیږي، نو بیا په هغه صورت کې د اشخاص کامل د کمپونی سره مخامخي کیږي او بیا وینه نشي ورکولای. خو په هر صورت باندې که په مجموع کې داسې موږ ورته اشاره ورکو، که چیرته یو څوک یو چاته وینه ورکوي، نو د وینې اندازې باید وکتل شي. که چیرته په نارمل حالت کې بیا اویا کلنۍ نه وروسته هم وینه ورکولای شي، او که چیرته وینې مقدار کم وي په ځواني کې هم وینه نشي ورکولای، که په نارمل رینج کې په هر حالت کې کولای شي چې یو بل انسان ته وینه ورکړي. د وینې ورکولو نه مخکې باید ګروپونه د دواړو ته یوسي چې چاته وینه ورکوي دغه ګروپ هم باید یوسي، چې څوک چاته وینه ورکوي دغه ګروپ هم یوسي. لکه مخکې مې چې ورته اشاره وکړه، یو څوک نشي کولای چې د ګروپ او صفر وي، او یو څوک چې وینه ته ضرورت لري دغه ګروپ ای بي وي، ای بي ته نشي ورکولای، ځکه بیا دې په مقابل کې ریاکشن راځي، عکس العمل راځي، حتی د مریضان انفلاکټیک شاک ته ځي، او 15% مریضان بیا خپل ژوند هم د لاسه ورکوي.
دا خو ډاکټر صاحب د خپلوانو یا د دوستانو ملګرو ترمنځ شو که څوک ناروغي یا بل په کور یا په کورنۍ کې پیدا کیږي وینه ورکوي، که راشو دغه عمومي د وینې د ورکولو جریان ته ډیر ځلې کمپاینونه کیږي. په تیرو نږدې شلو کلونو کې موږ د ډیرو کمپاینونو شاهد یو چې له خلکو غوښتل کېدل چې خپل وینه ورکړي په بانک د وینو کې وینې ذخیره کړي په ټوله کې. کراشو دې خبرې ته مخکې تاسو یو څه یادونه وکړل چې د وینې ورکول صحت ته هم ښه ده، که په ټوله کې مثلا دغه سی غوښتنه کیږي یا په نورمال حالت کې خلک آیا په افغانستان کې وینه ورکوي نه ورکوي، او تر څومره حده پورې دغه موضوع دود ده؟ تاسو چې په خپله یو ډاکټر یاست، آیا د وینې د کمښت سره مخامخ شوی یاست پرته له دې چې د کورنۍ غړي پیدا کړي چې درشي او وینه معاینه کړي، آیا بانک دی وینه شته چې له غزینه وینه ترلاسه کړي؟
نوري صاحب دا ډېر ښه پوښتنه ده. که چیرته یو څوک وینه ورکوي کیږي، نو هلته هر څوک ورکولای شي. کله چې وینه ورکي که په یو شپخانه کې چې بلډ بینک موجود وي، یعنی دا د وینې بینک موجود وي، یا په خپله په هر ځای کې دغه د وینې بینکونه موجود وي، هلته خپله خاص ماشینری دا چې هلته وینه ساتل کیږي، نو بیا په هغه صورت کې دا وینه ورکول کیږي، وینه هلته ساتل کیږي، د بیا د وینې ګروپ ته نیږي. د هغې نه وروسته د ضرورت په وخت کې هر څوک کولای شي چې هغه خپل مربوطه ګروپ وینه د هماغه د وینې د بینک څخه ترلاسه کړي. یا دا چې یو څوک یو ګروپ وینه ته ضرورت لري او د سره هغه نه وي، دا باید لاړ شي د خپل وینه عملته بینک ورکي. بینک چې ورکي د مقابل کې هغه ګروپ دی ویره چې دای وته ضرورت لري د وینه د بینک څخه یا د بلډ بینک څخه اخیستل شي. نو ما په مجموع کې چیرته امکانات موجود وي، هر څوک باید په کال کې یو ځل یا دوه ځله 1500 سی سی چې یو پوینټ وینه دا ورکول شي، دا د انسان صحت لپاره فائدہ لري. دا چې په بینک خون کې ذخیره شي، بیا نو ضرورت په وخت کې هغه د بینک خون ولا هر چې د کب شبخانه کې مرزانی، مثلا یو څوک د مریضان دی په افغانستان کې د سرطانی امراض، د وینې امراض، د وینې سرطانی امراض، دا په خپل د زیاتې، نو دا اړو کې وینې نه جوړي، دا د کمپونی سره مخامخ کیږي. د کول شي چې دوی د مرکزی به یا مربوطه شبخانه کې چې بستر دی د امغه ګروپ څخه دوی استفاده کولای شي. کدی پایواز دی وینې ګروپ د خپل مریض سره مثلا ماشونه لري، دوی کولای شي د خپل وینې په خون پوهي دغه کې یواز کې د خپل مریض د ګروپ د مربوطه مریض د ګروپ مطابق وینه ترلاسه کی. نو وینه چې د لکه مخې مچې اشاره ورته وکوله، دا مثلا د انسان ته حیات ورکړي، ځکه چې په وینه کې اکسیجن او غذایی مواد دي، او زموږ ستاسو د بدن ټول برخې حجرات او ساج اکسیجن او غذایی مواد ته ضرورت لري. چې دا ودن رسیږي، نو مریض خپل ژوند او حیات له لاسه ورکوي، او حیاتي ورکړو خپل فعالیت دغه فعالیت له منځه ځي.
مننه ډاکټر صاحب ډېرې پښتنې به اوریدونکو هم لري. ازادي رادیو د یو اوریدونکو د مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زمو تماس نیولای.
نوري صاحب محترمه تاسو سلام او ډاکټر صاحب ته سلام او اوریدونکو ته سلام وایم. همدر در سره پاړی کا کین لغمان
همدر صاحب خبرونه ته خراغ لاست کلمو وینه ورکړي
ویله خو مې ورکړي دا نوري صاحب خو زبره سو خپل مطلب
بله کراس کم د غزما پښتنه تاسو بخنه غواړم کلمو ورکړي دا وینه
یو لاس کاله مخکې لاس کاله مخکې
څه شول چې وینه مې ورکړه دی ویني بانک ته ورغلې کوم ملګری یا دوست چې ویني ته اړتیا درلوده ور مکړه
لا بس یو نه په ځنګلو زنانه و او بس هغه په ماشوم تکلیف او هغه ته ضرورت او هغه ته بس یو څه موږ نه درخواست وکړه ته ور کړو نور
کله چې مو ویني ورکړه لویني ورکول او رسم کوم د احساس درلوده دي ناروغي یا کوم جانبي یا عوارض دي چې درلودل کنه
یار ابو نوري صاحب تا غمریز ډیر بې سوره وکاله او موږ په زنده ما غمریز موږ سره سر په ماغه تشويش شو د څه خاص پینه او بوسوي خو د سي مرګر را ته جوس مو سره وړ اور مرګر را سره ول کنه وی دم خصپا وکاله لکه ډاکټر هم خو خاص لوي نه د صپا ده کنه
بیا څه شو چې ناروغ جوړ شو تاسو په وینه باندې
ناروغ جوړ شو دوی خې نیمه شپه مو او د څه ډیر په ور هم کې هغه سړی راغی کنه کې دی چې هغه سړی د ما غوري
څه احساس مو ورسته کاوه او څه احساس لري چې د عقل دی او چا ژوند خو مشغوره لیدي
یار نوري صاحب کده مونږه په دې ورډو کې باندې د بل چا ژوند غورل کیږي او یار چا غورل کیږي به صرفه ونه کیږي ځکه چې بس د بل چا ژوند غورل لخپل ژوند نم ډیر ضروری دي ځکه چې مونږ په یو بل ژوند
کې دا احمد صاحب دې همدر صاحب خبرې مو واوریدلې دی ویني ل ورکول ورسته د تزین سپارښتنې شوې کله چې انسان ویني ورکوي بیرته چې همغه خپل ویني پوره شي څه باید وخوري
شندره مننه صاحب دا چې کله څوک ویني ورکي ویني چې ورکي نو د بدن هغه حجم دوراني شورته وای انټروواسکولر والی مې څه کمیږي نو د مریضانو د ګنسیت او خصګي د شای پیدا کیږي او فشار کې چیرې ویني ډیر کم یا زیات ویني ورکي فشار یو څاند زده راشکیږي د مریض ته اول خو باید بیرته دغه حجم دوراني پرسی یو څاند زده مایات ورکول شي د میوي جوس تر څو وي شو دی وي خو چې مایات وي بیرته بدن جذبي او د بدن انټروواسکولر والیم یا حجم دوراني پرسی چې فشار شي ته غوښته نارمل حالت وګرځي او ګنسیت منسیت دام په نظر شي او د بدن ټول حیاتي ارګانونو ته لکه دماغ خپل زړه ګرده جګر دغه دی ویني جریان یا پرفیوژن ورته بیرته نارمل حالت راشي دا یو او بل د دې لپاره چې چیرته مثلا یو دسي عجله واقعوي او د وینې مقدار له 200 ګرام څخه کم شو یا دا چې په خانه هم کم وي روزانه زموږ تاسو بدن ته نورې صاحب 1 ملي ګرام وسپنه جذبيږي او 1 ملي ګرام وسپنه بیرته د بدن څخه د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې له بدن څخه ځای کیږي او یا دا چې یو څوک چاته وینه ورکي دلته هم وینه ډیره زیاته د بدن څخه د وسپنه غکیږي نو دې اشخاصو ته پکار ده ټول هغه غذاګان چې په خپل ترکیب کې په زیات اندازه سره وسپنه ولري دغه زیات پخونکي مثلا لکه واخه خصوصا جګر او همدارنګ دې موجاتو نه استفاده وکي نو دا به ان شاء الله بهتره وجود کومه وینه وسپنه کوم څه به د هغه بیرته جبرانيږي او بیرته د هغه شخص نارمل حالت راځي او دا کوم د تشويش خبره نه ده کچیر دا شیان هم وانخلي د فتن دی وینه ورکول نو روسه مايات واخلي دا هم ورته کفایت کی بهتره زموږ استاد د بدن اړو کی دا وینه پرکوي ان شاء الله کومه خاصه هیڅ څه د اشخاص نه ده متوجه
مننه بل اوریدونکو دې مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زمو تماس نیولای
ډیر مننه سره کس سره بلاتش ګزره کابل مې لیکل ډاکټر صاحب دې ډیر سلامونه وایم
لکه که تاسو ورو وغږیږئ چې اوریدونکو کمپوس شي تاسو څه وایي بلې نن موضوع مو دې وینې دا تاسو خپل په ژوند کې وینې ورکړې ده
بالکل مو شکر دې خدای پاک سره دې مډیر وینې مې ورکړې ده بیا به مرکو ډاکټر صاحب دا پښتنه
څوزلې دې ورکړې ده
پندزلې ما هيستلې ده په درې کال کې ما پندزلې وینې هيستلې ده خدای پاک دې کړې وله
تاسو نه غوښتنه شوی و چې وینه ورکې خپل خپلوان ته ورکړې او ورغلی وي روغتون ته وینه ورکړې یا
یو فلخ په کابل کې د ملالي ژوند روغتون کې مخه مخسوله ما دلته مثلا یو مړی خورکی ولا چې د ولادت ملزي ول په دغه خاطر وینه کوم ولغت وینه وکړه زما وینه چې د شارټ وینه او پوزټیو ده که ای مثبت وینه ده په دا وینه د چا چا نه برابر ده 50 کس ول کڅ 20 کس به 20 کس خدمت ما وینه سره برابر سره ما وخت د الله په نام کنه بیا په کندهار کې ورکړې ده او په کندهار کې ما درکا مو چې مثلا په شپږ میاشت کې په څلور میاشت ما وینه وښتله دا ډاکټر ما چې وینه وایي په شپږ میاشت وښتله څه
کړې
دې ما څلور میاشت وښتله په څلور شوه بیا وښتله نو که شکر الحمدلله خدای سره ځین کم تاثیر په معنی کړی او ډاکټر صاحب دا یو پښتنه لرم دا وینه خو وښتله چې مثلا دی وی میاشت کې ته یا د څه ورسې کې ته ولا ګیر دا غټ انسان وینه کار کوي کنه کوي یا پښتنه نه ما بل دا پښتنه نه ډاکټر صاحب چې ما به وینه وښتله ما به دا ومای نه خورله دا د پسې نه ورته وای دا غوی نه ته په خول به مینه هم دسم بس ما خولل مګر دا خبر کوم د وین سم ما پکې کنه مکی وینه پکې کنه پکې دا ځینې خلک بیا وای چې وای دا غوا د غوا لاسی غولې چې وخوري هم وینه پکې نو ځکه دا خبر دا ځینې خلک وي ډاکټران کوي
مننه قاری صاحب پښتون هم ټلیفون کړی زموږ دایمي همکار دی هله د چې پر موضوع خبرې وکي پښتون صاحب خبرونه ته راغلاست اول خو تاسو نه د پښتنه کوم چې وینه مور کړی ده کنه
مل نورې صاحب اول خو ما سلامونه تاسو دواړه قبول کړي تر اوسه نورې صاحب زما وینه ته څوک چې اچیم نه دي او ما وینه نه دور کړی تر اوسه پوری دروغ باندې سره وایو او بل خبره دا ده خبره ما کول شي دغه وینه چې په افغانستان کې تېښې او کښې دا وینه په افغانستان کې دا شي نوې تېښې کښې دا وینه موږ بل چاته ور کړی وغه چاته چې احتیاج ور درلودې نو ډېر به شوی دا ډاکټر صاحب دې پوښتنې وې زما ډاکټر صاحب محترم یو انسان په مجموع کې څومره وینه لري او بل پوښتنه مې دا ده یو انسان څومره وینه په یو وخت کې ورکولای شي او پښتون مې دا چې یو انسان په څومره وینه باندې ژوندۍ پاتې کېدلی شي
مننه پښتون صاحب ډاکټر صاحب پښتنه مو یاداش کړلې یو بل اوریدونکی به مرا واخلو ټول پښتنه به یو ځای جواب کړي
السلام علیکم محترم نوریا شمیری صاحب سلامونه ونی کې لتا ته محترم ډاکټر صاحب احمد زیتا او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته سلامونه ونی کې لوړاندې کوم کشمیر خان زرملوال له خیبر پښتونخوا عارفونه امریکا نیول
بل زرملوال صاحب خبرونه ته خړغ لاس کراسو مشخصه موضوع ته نن پر وینه خبرې کوو کله وینه ورکړی دا
نو ما خو خپل باندې څلور ځلې محترم نلی صاحب وینه ورکړی دا په دې وخت کې مې ورکړی دا یو ځای چې خدای شي وښه روانو یو ځای چې ستراتیژي پیښه وشوه په دې وخت کې هغه څوک ځخمن شي او هغه وخت څه زه هم سره همکاري مې سره وکړه کده خبره ډیره وغوښته نشي
لاندې کړته وای
بل الله دې وینه ضرورت یو اول ور مې وډی وینه ورکړه اول ځل مې هغه وینه ورکړه یو وخت چې مې ورکړه ورته او درې ځلې مې دا ورسته ورکړی دا وینه ان شاء الله هغه وینه چې هغه په بین کې ساتل شوی یو مریض یو ناروغ ته ضرورت پیغه وخت کې هغه وینه چې هغه په بین کې ساتل شوی هغه به بهتر یو کې انسان نه تازه وینه وایستل شي دغه به بهتر دی دغه دوه پښتنې مې او ډاکټر صاحب نه دا توصیه هم غواړم چې دا اکثره خلک دی وینه ورکول نه مطلب دا ده چې د بارا کې څه معلومات راکې دی وخت کول نه یو نه وي مننه
یا وریدون کای دی چې ډیر منتظر دی دغه راخلو بلې مهرباني لکم زمو تماس نیولای
سلام علیکم رو شیر محمد مکونړ ولایت نام ده رای پیج مانګي ور سوالی نه مړی کینی وړي
د خبرونه تخرغ لاست مشخصه پښتنه لري ډاکټر صاحب نه
پښتنه زمنګ د ډاکټر صاحب نه دغه زمنګ یو مریض دغه روجي په مېش کې د وینې تکلیف پیدا کړی چې وس وینه کموي به هم په خبر ته وړل ته راته ویل چې دا اډو کې مشکل لري نو په دای خاطر ډاکټر صاحب نه زمنګ دا غوښتنه ده چې د منګ منطقه د سیغریزه علاقه د منګ د غوینه چې تازه د غوینه ګروپ د غي سره برابر وي هغه ته وینه ورکول شو کنه دا بانک ته مراجعه کوو
بله مننه کور ودان تاسو کولای شئ چې خپل جواب ترلاسه کړئ ډاکټر صاحب ته وار ورکو پوښتنه مطرح شوې دي چې هغه جواب کې مهرباني ډاکټر صاحب تاسو خپل فایل کې هر ځینې چې مغوښتي وي
به څه اول د غي وروسته د قندار نو تماس نیول او چې وینه ورکم دی وینه ورکنه وروسته به زه خامه یې نه خرم چې دا به څنګه وي ټول هغه غذاګانی چې موږ تاسو دی غوونه استفاده کوو کغه ینوی کغه نور سیوی دا د لاسونو نیول تر 15 ملي ګرام پورې وسپنه لري او لاسپیسدا وسپنه زموږ تاسو بدن ته جذبيږي یعنی د یو نیول تر 1.5 ملي ګرام پورې وسپنه جذبيږي که هر نو غذا موږ تاسو واخلو تر 1.5 ملي ګرام نه زیاته وسپنه زموږ تاسو بدن ته نه ورګم دا وسپنه د کمخونی سره مستقیمه رابطه لري نو د موږ ته توصیه ده چې کله وینه ورکی نو اول خدای دا چې همداسې عادي غذاګانې خوره در چې تاسو صحت د پخوا نه جوړ وي او ته د کمخونی سره مخامخ نه یې کوم تکلیف نه لري هیڅ ضرورت نشته چې ته دا شیان کې خو صرف د وینې نه وروسته ته باید یو څه اندازه جوس یا نور مایات واخلې چې بیرته ستاسو د بدن حجم دوراني پرېږي چې فشار دې ټیټ نشي او ستاسو پر دغه نور تکلیفونه شي پیدا نه کی نور په مرور د زمان سره بیرته د روټین غذاګانې چې موږ تاسو اخلو خوري په دې کې معمولا د لاسونو نیول تر 15 ملي ګرام پورې وسپنه موجوده ده او یو نه تر 1.5 ملي ګرام وسپنه زموږ تاسو بدن ته ورکوي موږ تاسو نه پریږدي چې کمخونی خواته لاړ شو او یا دا چې موږ د کوم خطر متوجي کی نو خامه ینه دې خراب د تبابت نظر خنډه ځکه په دې کې نور مختلف تکلیفونه
میکروبونه پیدا کیږي. زما وته توصیه ده که یې نه خوري هم باید پخای کی او خای پخای کی دغه نه ورسره ورن استفاده وکي. خام یې نه د تبابت نظر صحت تاوان دي. داسې کار باید پاینده کیونه کی میات واخلي او نور مقوی غذاګانې واخلي تر څو چې بیرته هغه مشکل را پسی ده. یو دوهم پښتون د دې احساساتو څخه ډیره ډیره مننه. کاش کې ریښتیا چې په دې وطن کې بے ځای وینه نه وای توی سوی او دغه وینه پر ځای باندې ورکول شوی وای دا به ډیر ښه و. خو ای کاش او بل د دې غدری پښتنې اول دا چې یو انسان څومره وینه لري. یو انسان هر انسان نظر و بل ته هغه د وینې مقدار او اندازه فرق کوي. معمولا د پنځو نه نیول تر اوولې تر پورې وینه د انسان په بدن کې موجوده وي او انسان کولی شي چې یو یونټ وینه چې 500 سی سی وینه کیږي دا کولی شي چې په هرو دریو نه نیول تر شپږو میاسو پورې یو ځل 500 سی سی وینه یو چاته ورکولی شي. خو که چیرته د ضرورت په وخت یو انسان تر 1000 سی سی یا تر 2000 پورې وینه هم ورکولی شي دا هم د دې صحت په آینده کې کوم زیات ضرر تاوان نه لري. ځکه وینه بیرته که چیرته داسې حتمند وي وینه په اډوکو کې جوړیږي او بیرته دغه کوم کمبود چې د په بدن کې رامنځته کیږي بیرته زموږ ستاسو بدن د خپلو میکانیزمو پر اساس باندې وینه تولیدوي. تولید اډوکو په اډوکو کې د وینې تولیدات زیاتیږي او بیرته هغه وینه جبرانوي او وینه کولی شي. نو که چیرته یو څوک یو چاته وینه ورکوي څو نقطو ته باید دوی ډیر زیات متوجه شي. اول باید په وینه کې ساري امراض موجود نه وي. ساری امراض که چیرته یو څوک ساری امراض ولري لکه مخکې چې زرملوال صاحب د هاریپور نه پښتنه وکوله ټول وایرسي افات کاغه تور جړای وي کاغه سپین جړای وي کاغه ایچ آی وی وي یا دا چې که نور انتانی امراض وي هغوی نشي کولی چې یو چاته وینه ورکړي. ځکه دغه د ویرې د لارې نه کیدای شي چې د یو سالم انسان چې وینې ته ضرورت ولري او هغه څوک چې هغه په مزمنو وایرسي افاتو باندې یا په نورو انتاني امراضو باندې مصاب وي هغه شخص په ځای دې چې ورسره کومک وکړي نور هم تاوان کوي په دې امراضو باندې مصابېږي یا مبتلا کیږي. مخې د وینې د ورکولو نه باید دغه ټول ټسټونه انجام شي. دا معاینات باید تکمیل شي چې دا شخص خو به تور جړی البته په فعاله شکل سپین جړه چې دا هیپاتایټس ټایپ سی ورته وای دا یا نور ساری امراض خو بند لري کوي ول لري نشي کولای چې دغه وینه یو چاته ورکی. بل مهمه خبره دا ده چې هغه وینه چې تازه وي نسبت هغه وینه چې په بینک کې ساتل شوی وي تازه وینه دی بینک دی وینه ډیره زیاته خوبیان لري. ځکه په تازه وینه کې ډیر نور څه هم موجود دي. که چیرته وینه په بینک کې وساتل شي ډیره اجزا دی وینه چې دی هغه بیا خپل هغه کیفیت او خپل هغه اصلیت لاس ورکوي. نو په همدې اساس باندې تازه وینه یا فریش بلډ ترانسفیوژن چې دا د هغه وینه څخه چې په بینک ساتل شوی وي ډیر زیات اهمیت لري او ډیره زیاته فائدہ لري. هغه اشخاص چې هغوی د وینې د ورکولو څخه ډډه کوي یعنی که چیر زموږ ستاسو په ټولنه کې بعضې داسې څه شته چې هغوی په کاذب ډول سره منفي تبلیغات هم کیږي چې وینه ورکول انسان ته تاوان لري. خو موږ تاسو لکه مخکې مې چې اشاره وکوله باید په دې پوه شو چې په کوم حالت کې یو شخص بل ته وینه نشي ورکولی. نو که چیرته دغه شخص چې چاته وینه ورکوي دا هیڅ نه و پوساري یا دا چې د کمپنی سره د فور د کمپنی باندې مصاب نه وي وینه ورکول په ځای د دې چې فائدہ ول تاوان لري فائدہ لري. د دې شخص ته فائدہ لري په کال کې کول چې هر انسان یو ځل نه نیول تر 2000 پورې یو چاته وینه ورکي او یا دا چې آسي والنتیر بلډ بیس یا د بانک خون تلل شي او خپل وینه هدیه کی د ضرورت په وخت کې چیرته دی چې وینه ته ضرورت وو د دې وینه څخه بیا بانک خون کول چې هغه شخص اسوته دا وینه ورکی. نو وینه ورکول دا چې دا د انسان لپاره د انسان په صحت باندې مثبت تاثیرات کوي. ټول هغه اوریدونکو چې زموږ ساسو برنامه اوري د وینه ورکول خدای باز شرایط نه کومه کوم چې اشاره وته وکوله دا باید په نظر کې ونیسو چې چیرته د مشکلات سره مخامخ لوي هر څو کولای شي چې وینه ورکی وینه ورکول صحت زمانته. او بل شمامز روش مریض دی او وینه پاکستان ته بوله پاډوکو کې مشکل دا وینه نشي جوړولای. زموږ استاسو په بدن کې په هډوکو کې وینه جوړیږي. کله چې یو څوک باز امراض چې په هغه امراض کې چې کله هغه امراض رامیز شي نو هغه مستقیما د بدن په هغه برخه کې چې هغه هډوکی دی الته وینه تولیدیږي الته وینه جوړیږي هغه کار نشي کولای هغه د مشکلات سره مخامخ کیږي. نو دا اشخاص بیا د وینې د کمبود سره مخامخ کیږي. نو دا مجبور دی چې دا باید دی اشخاص ته د دوی د ژوند په خاطر باندې دوی د حیات بقا په خاطر باندې باید وینه ورکول شي. چې وینه ورنسي کولای لکه مخکې مشي شراو کوله نو دوی بیا
د ژوند هغه ژوند خپل ژوند ته ادامه نشي ورکولی او کولی شي چې د وینې ګروپ باید تعین شي. د وینې ګروپ باید تعین شي. کله چې د وینې ګروپ تعین شو هغه شخص چې وینې ته ضرورت لري هغه ته ریسیپینټ وایي او هغه شخص چې وینه ورکوي هغه ته ډونر وایي. دا د ریسیپینټ باید د وینې ګروپ دواړه یو ګروپ وي او علمي خبره دا ده کتابی خبره دا ده چې وینه باید په شفاخانه کې ورکول شي یو یو په مرکز کې ورکول شي په کور کې ورنه شي کول د بعضې حالاتو کې دغه د وینې ورکول څه جنجالونه رامنځته کوي کیدلی شي چې ریاکشن وښیي کیدلی شي چې دغه د وینې تعینوالو کې مشکل وي کیدلی شي چې یو څوک فشار یا نور مشکلات ولري قلبي مشکلات ولري قلبي امراض ولري دغه د وینې د کمېدو یا د وینې د امراضو په څنګ کې نور د ګردو مشکلات ولري. دا یو علمي بحث ده باید په اکاډمیک سنټر کې باید وینه یو انسان یو بل ته ورکړي او تر څو چې هلته په علمي ډول سره وینه ورته تطبیق شي.
کور ودان د داخله ناروغي متخصص ډاکټر فضل احمد احمدزی چې په دې خبرونه کې مراسره ګډون وکړ.
ازادي رادیو لوونه تر وو